وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر من دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر پرونو ویل د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره پر روان او تلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل خایي دوام وکړي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونه کوو. لا بغلان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز ډلې ځا حمله کړې ده. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وای د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله راوړلې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی سرپرست مشر پروند د ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په تړاو په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د سرګندونو مخالف ویناوي وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوال ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره به په راروان اتلس میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل خایي دوام وکړي. جان کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د سرګندونو پر مهال د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي زوف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییز لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. لا بغلان څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د برکول سوالی په مرکز ډلې ځا هم لا پایل کړي. د بغلان د امنیه کمانډانې د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسن خیل چې د مرستندوی ځواکونو سره دی وسوالی ته ورغلي، نن سهار یې ساتي رډیو ته ویل جګړه کمه شوې، طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او په شا شوي. نو موړي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبله په اړه دقیق شمیر یاد نه کړو. په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله په اړه هم جزئیات ورنکړل. دا برکه ولسوالی د بغلان په ختیځ کې د کندوز زینو ناامن ولسوالی سره تړلې ده. د ولسوالی زینی برخه لاله مخ کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. اخوا په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وای چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د قلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله راولې. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن سهار ازادۍ رډیو ته ویل د جمعې د ورځې په سهار په قلایزال ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بمباری کې د حکومت لس تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. ښاغلي کریمی همداراز زیاته کړه چې تېره شپه د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې هم شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور تنه پیاندی. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې دی ویاند ویلی چې په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او افغان امنیتي ځواکونه هم تلفات نه لري. وسلوالو طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز تخار لوی لاره تړلې. د ډلې د ښاغلي کریمي د وروستیو سرګندونو په اړه تر دې دمه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پامیر د شلمې فرقې ویاند دام ویلی چې په بدخشان کې هم د یمګان د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره د عملیاتو پر مهال څلور تنه مخالف وسلوال وشل شوي دي. افغان چارواکي د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو هیلیکوپټرو د کیناستو د راپورټونو په اړه تحقیقات پای ته نه دي رسیدلي. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی ازادي رادیو ته ویل سیمه ییز چارواکي او د دفاع وزارت څېړنې کوي چې معلومه کړي چې دا هیلیکوپټر په کوم هیواد پورې اړه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي او نتایج به د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزارتونو ته واستول شي.
اگر واقعیت باشن و
خاغلی وزیری وایي که دا رښتیا وي چې د یو پردي هیواد هلیکوپټر هلته راغلی وي او یا یې وسلي ویشلي، په دې اړه به له تحقیقاتو وروسته لازمه پرېکړه وشي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت له دې مخکې ویلي وو چې دوه ناپېژندل شوي هلیکوپټرې تېره اونۍ د سیاد ولسوالۍ په پشت باغ سیمه کې لیدل شوي دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي داسې ښکاري چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د شوې موافقې مواد رعایتوي. جان کوټس پرون د سنا د استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې ویل دا موافقه چې له مخې ایران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام له محدودولو سره موافقه وکړه، هغه موده اوږده کړه چې تهران اټومي وسلې د جوړولو لازمو موادو د تولید لپاره اړتیا ورته لرله او همداراز د ایران د اټومي فعالیتونو شفافیت زیات کړ. ښاغلي کوټس وویل روسیا چین شمالي کوریا او ایران په ګډون یو شمېر نور ودونه له انټرنیټ څخه د متحده ایالاتو او د متحدانو پر ضد د حملو لپاره کار اخلي او زیاته کړه چې خی په راتلونکي کې د کارتا دوام ورکړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د اداري اف بي اي سرپرست مشر پرون د اداري د پخواني مشر د لری کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د سرګندونو مخالف سرګندونې وکړې. دوه ورځې وروسته له دې چې ښاغلي ټرمپ جیمس کومي له دندې لرې کړ، د اف بي اي سرپرست مشر اندریو مکیب د سنا د استخباراتو په کمیټه کې د وینا پر مهال وویل د ټرمپ له همکارانو سره د روسیې چارواکو د اړیکو په اړه د دې ادارې روان تحقیقات د خورا زیاتې پاملرنې وړ دي. له دې ورځ مخکې د سپینې ماڼۍ یو ویان دا تحقیقات چې د سنا له تحقیقاتو سره په یو وخت پر مخ سی بیا اهمیت وبلل. له بلې خوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي چې حتی د امریکا د لوی څارنوالۍ د چارواکو له سپارښتنو مخکې هم د جیمس کومي د لرې کولو پلان درلود. ښاغلي ټرمپ پرون له ان بي سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرستیال لوی څارنوال راډ روزنشتاین له سپارښتنو سره سره د کومي د دندې څخه د لرې کولو نیت درلود.
He made a recommendation. He's highly respected, very good.
هغه د سپارښتنه کړې وه. هغه خورا درون ښه او ډېر هوښیار سړی دی، هم ډیموکراټانو او هم جمهوري غوښتونکو ته ګران دی. خو ما د هغه سپارښتنې ته له پام پرته پرېکړه کړې وه چې کومي به لری کوم. دا څرګندونې ظاهرا د کومي د لری کولو په اړه د ټرمپ د ادارې د چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره په ټکر کې دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې له لوړ پولو ډیپلوماټانو سره جلا جلا لیدونو عکسونه په ټویټر خپاره کړي او په دواړو هیوادونو ټینګار کړی چې خپله شخړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر ویلي، پرون ما په یوه ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کالمینکین سره ولیدل. نوموړي د دوو لیدونو عکسونه هم خپاره کړي او ورسره لیکلي راځي سوله وکړو. دا عکسونه تاییدی چې ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر سره نایلان شوی کمساري لیدنه وروسته لاغې کړې چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره یې لیدنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د لیدنې لپاره په واشنگټن کې و. روسیا او اوکراین له 2014 میلادي کال راهیسې وروسته لاغې په خپلو کړکیچ کې دي چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او روسیې سره یو ځای کړه، او همدارنګه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د روسیې د اقدام اروپایي ټولنه او امریکا اړ کړه چې پر مسکو بندیزونه ولګي. او د عراق پوځي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو د موصل د قدیمي ښار څنډې نیولې او د ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. عراقي ځواکونه چې امریکایي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش له ولکې څخه د موصل ښار د آزادولو لپاره پوځي عملیات کوي. دا پرمختګ د هغه عملیاتو یوه برخه ده چې تېره اونۍ د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د شمال لوري پیل شول. موصل چې د عراق دوهم لوی ښار دی، د داعش وروستی مرکز ګڼل کېږي. دا عملیات چې د امریکا د پوځ په هوایي ملاتړ ترسره کېږي، تېر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شو. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وسیعت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. په دې موضوع په ریپورټ سربې راوړي چې د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن اومې ورځې ته وغځېده. همدارنګه به مو په یو بل ریپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو او مخاور وایي افغانان کولای شي په ملي یووالي او د یو بل سره په منلو روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په 9 ولایتونو کې او په 1940 ولسوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس دغلته پوځي عملیات پر مخ وړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی. دن کورټس پرون د امریکا په سنا کې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې په ګوته کړې او پر هغه څه اندېښنه وښوده چې د طالبانو پرمختګ وباله. په اړه یې احمد تکل ریپورټ لري.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرونې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. خاغلی کوټس همدارز ویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکی نیمګړتیا او لکبله خای د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. خاغلی کوټس وویل افغان ځواکونه به د خپل بقا لپاره تر ډیره د نړیوال ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار ور ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چې د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی دی په حقایقو باندې ولاړ دی، او له بل پلوه چې امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده، حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې ګزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نشول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وي. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشران یې ووژل شول، وضعیت په اغیزمن ډول تر ادارې لاندې ساتلی او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې له هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
دوستانو و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د ناټو عمومي منشي له خپلو متحدینو سره افغانستان ته د دې تړون د ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي د خبرو لپاره جرمني ته تللی. ناټو له وړاندې په افغانستان کې د روزنیز ماموریت او په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د ډېرېدو پر احتمال ارزونې پیل کړې. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته به په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې پرېکړه وشي. جزئیات فریبا ظاهر دراوړي.
د ناتو عمومي منشي د بریتانیا تر سفر وروسته جرمني ته تللی دی. یانس ستولتنبرګ په برلین کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ډېرېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په لندن کې له برتانوي چارواکو سره پر دې موضوع خبرې وکړې. ستولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل:
We are currently reviewing our training mission in Afghanistan and we will take
the way موږ اوس مهال په افغانستان کې د خپل روزنیز ماموریت په ارزونه بوخت یو. ترتلونکو څونیو پورې به د دې ماموریت ترتلونکو او زموږ د ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړو.
Troop numbers within weeks.
بلخوا د جرمني صدر اعظم ویل چې هیواد د افغانستان په شمال کې د ناتو روزنیز ماموریت پر مخ وړلو ته دوام ورکوي، خو د انګلا مرکل په خبره په پام کې نه لري چې په هغه هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر ډیر کړي. موږ له هم د ناتو د شاوخوا شلو غړو هیوادونو چې په افغانستان کې فعال دي همکاري همغږي کوو. زه پریکړو ته انتظار باسم او فکر نه کوم چې موږ به په هغه ځای کې د وړتیاو د پراخولو په سر کې اوسو. تر دې وړاندې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو پر موضوع غور کوي. د دغه وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د ناتو د سرمنشي تر لیدو وروسته ویلي چې هیواد غواړي د افغانستان د ماموریت د اړتیاو سره سم عمل وکړي. ټاکل شوی افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه په بروکسل کې د ناتو پر راتلونکي سرمشریزه کې پریکړه وسی. دا غونډه د می پر 15 نیټه یعنی تر راتلونکو دوو اونیو پورې په بروکسل کې پیلېږي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
دوستانو ته زموږ غږ لازاده یې راډیو ناوړي. د کندوز تخار د لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته رسیدلې ده. افغان چارواکي وایي چې تیره شپه په دغه لاره کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دې لارې په اوږدو کې ځایي خلک بیا له جګړې تنګ دي. په دې اړه به د اجمل اریان ریپورت واورو.
د کندز تخر د لارې په اوږدو کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه جریان لري. د دغې لارې په اوږدو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د دغې جګړې له کبله دوی ته هم مالي او هم ځاني زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار اړوند د باغمیري د سیمې درې تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې روانې جګړې له کبله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او اوس مهال د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي.
بچیان هم په کورونو کې قمل پراته دي، د خوراک ډوډۍ نشته، د ډر له لاسه بیرون اوبو ته نه شو وتلی چې اوبه را واخلو چې موږ هغه اوبه وچکو، نو له کور نه بیرون نه شو راوتلی. نو
په ورته وخت کې په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی بیا وایي چې د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیه عملیات په دې خاطر ورو ورو پر مخ ځي ځکه چې وسلوالو طالبانو پر سړک ماینونه خښ کړي، همدارنګه د خلکو له کورونو څخه پر دولتي ځواکونو باندې بریدونه کوي.
عملیات مشترک نیروی امنیتی شما به خاطر
زموږ پوځي عملیات د کندز تخار د لویې لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او هڅه کوو چې ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړو.
بیشتر از 5 کیلومتر مو پیشوي داشتیم.
د کندز تخار لویې لاره له شپږ ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده، خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي څو ډېر ژر دغه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي او تر څنګ په سیمه کې خلکو ته هم د آرامه ژوند زمینه برابره کړي. خو په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته، او هغه دا دی چې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي له ولسمشر نه غواړي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره یو وړ او مناسب کس ور وپیژني. اخوا د جمهور ریاست چارواکو ویلي دي چې په دې اړه سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر زر به داسې یو مسلې کس ته رئیس په توګه ورمعرفي شي چې ټولو ته به د منلو وړ وي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له ولسمشر غواړي چې د چارو د ښه سمون په هدف یو وړ او مناسب کس دوی ته د رئیس په توګه ور وپیژني. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنځشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سولې عالی شورا سره سلا مشورې هم په کار دي. هغه وایي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د سولې عالی شورا ریاست لپاره داسې یو کس چې په هغه کې د یو رئیس صفت موجود وي، مصلح وي، ټولو خواو ته د منلو وړ وي، خیرخواه وي او د زړه له تله غواړي چې د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالی شورا سره په مشوره او واټه کې د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا درې میاشتې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې مړ شو. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړیو په باور دې تشې د شورا په فعالیتونو منفي اغیز کړی. د پیر سید احمد ګیلانی په ریاست کې د سولې عالی شورا وتوانېده چې د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې د سولې عالی شورا د رئیس د ټاکل کېدو لپاره سلا مشورې پای ته رسېدلې او ډېر ژر به داسې یو مصلح کس د رئیس په توګه معرفي سي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل ډېر ژر به د دغې شورا لپاره یو وړ کس د رئیس په توګه په دنده وګمارل سي.
د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره مجلسونه سوي دي. په دغه برخه کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره، له مدني ټولنې سره، له مختلفو اقشارو سره غونډې او مجلسونه سوي دي. د دوی د مشورو په رڼا کې به ډېر ژر د دغه شورا لپاره یو وړ کس وګمارل سي.
دا په داسې حال کې ده چې نه تایید شوي راپورونه وایي حکومت پلان لري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دغه شورا د رئیس په توګه وټاکي. جمهور ریاست که څه هم دغه خبر نه تاییدوي او نه یې هم ردوي، خو ټینګار کوي چې داسې یو کس به معرفي کړي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته د منلو وړ وي. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان وایي حکومت باید د سولې د عالي شورا لپاره داسې یو کس معرفي کړي چې په کورنیو جګړو کې برخه نه وي اخیستې. د دغو کارپوهانو له ډلې فاروق اعظم وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کیږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د ده په خبره د سولې عالي شورا رئیس باید د حکومت په استازیتوب نه بلکې د یوې بېطرفه منبع په توګه له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او مخاور وایي افغانان کولی شي په ملي یووالي او د یو بل په زغم او منلو سره روان کړکیچ ته د حل لاره پیدا کړي. د وحدت اسلامي ګوند مشر وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې د قومي سیاسي او مذهبي نفاق هڅې کوي، خو هیڅکله به دې شمرمان ته ونه رسیږي. کریم خلیلي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د دې ګوند لخوا په یوې جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو خبریال محمد عزیز پردیستي غونډې ته ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې روان سیاسي او امنیتي وضعیت د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او د پخواني حکومت چارواکي اندېښمن کړي دي. د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د وحدت اسلامي ګوند له لوري په رابلل شوې غونډه کې د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي په هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د ښاغلي خلیلي په خبره افغانان یوازې په ملي یووالي او د یو بل په منلو روانې کشالې ته د حل لار موندلی شي او په کار ده چې مطرح سیاسي څېرې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي.
دښمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند.
دوی دښمنان په کمین کې دي چې څنګه د افغانستان د خلکو وحدت او نږدېوالی له منځه یوسي. هغه ورځ چې د افغانستان د خلکو یووالی له قومي، سیاسي، مذهبي اړخه له منځه ولاړ شي، هغه ورځ به د دښمنانو د بریا او زموږ د ماتې ورځ وي. جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي هم دې غونډې ته په خبرو کې ویل چې افغانانو د تاریخ په اوږدو کې د ورورګلوۍ په فضا کې ژوند کړی او اوس هم باید هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د دوی ترمنځ نفاق ته لمن ووهي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د غونډې بل ویناوال و. هغه په خپلو خبرو کې ویل چې افغان ملت له خورا سخت او نازک حالت څخه تیریږي، خو باید له زغم څخه کار واخلي. افغان مشران تل په خپلو خبرو کې خلک ملي یووالي او یو ځای کېدو ته رابللي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان روان امنیتی او سیاسي حالت ته په کتو باید د دغه هیواد د ښې او هوسا راتلونکي لپاره ټولې سیاسي ډلې په یو ټغر سره راټولې شي. خو د یووالي دغه نارې د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت له انتقادونو سره مل دي. د کورنیو چارو پخواني وزیر عمر داودزی پر حکومت له دې کابل انتقاد وکړ چې ګواکې د روان کړکیچ د مدیریت توان نه لري. د ښاغلي داودزی په خبره په قومونو د حکومتي پوستونو ویش په خپل ملي یووالي ته زیان رسولی دی.
آیا په اساس حزبي او قومي تقسیم نه
دی؟ زمونږ امنیتی بنسټونه په قومي او حزبي ډول ونه ویشل. امنیتی بنسټونه چې مسلکي دي او خپل مقررات لري، خو په تیرو دوو کلونو کې سیاسي کړل.
قومي تقسیم شو چې اونمو خطوط کسری را دوباره تازه ساختل.
خود افغان حکومت جای ریاست بیا نه مني چې ګواکې امنیتی بنسټونه دي په قومونو او ګوندونو ویشل شوی وي. د جای رئیس د وین مرسیال جاوید فیصل وایي د ملي والی حکومت له ټولو قومونو څخه جوړ دی او په کار ده چې ټولې د کارونو د لا موثریت لپاره ملاتړ وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادې راډیو نه اورئ. د ولسي جرګې د داخلي امنیت کمیسون وایي په 9 ولایتونو او 1940 خلاصوالیو کې ملي اردو نشته او پولیس غلطه پوځي عملیات پر مخ وړي. دفاع وزارت بیا وایي چیرته چې اردو نشته هلته پولیس موجود دی او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ شي ملي اردو بیا هلته پوځي عملیات کوي. رضوان مراد په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په مختلفو برخو کې پوځي عملیات کوي، د دې ځواکونو په وظیفو او مسؤلیتونو کې د تفکیک په اړه زیاتې پوښتنې پورته کیږي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون په یو راپور کې راغلي دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ملي اردو نشته او پولیس د غلطه پوځي عملیات پر مخ وړي. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسون رئیس مرداد نجرابي وایي
د پوځي عملیاتو اساسي او مهمه برخه د پولیسو او ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په 9 ولایتونو او 1440 ولسوالیو کې اردو نشته. په تشکیلاتو کې د وظیفو له مخې مهمات نه ځای پر ځای کیږي او د پولیسو د وظایفو د ترسره کیدو لپاره د دوی په تشکیلاتو کې کافي درنې وسلې نشته.
آیا په دې 9 ولایتونو او 1440 ولسوالیو کې د ملي اردو ځای پر ځای کیدو ته اړتیا نشته او قبل کوم دلیل لري؟ په دې اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال وین محمد رادمنشوای
افغانستان در حدود اضافه 370 ولسوالی داره. ما در برز ولسوالی هایی که لازم
افغانستان 300 ولسوالی لري. موږ په هغه ولسوالیو کې چې اړتیا نشته سرتیری نه لرو، خو په هغه سیمو کې چې ګواښ وي ملي اردو هلته پوځي عملیات کړي دي او د ترهګرو پر ضد جګړه کوي. سمه ده، په ټولو هغو ځایونو کې چې موږ نه یو پولیس هلته شته، او چې کله هم پولیس له ستونزې سره مخ کیږي موږ سمدستي هلته عملیات کوو.
د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې ویل شوي چې د پولیسو ځواک په سمه توګه تجهیز شوی نه دی. د پوځي چارو کارپوهان وایي د نړۍ په هیڅ کوم هیواد کې پولیس د جګړې لپاره نه تجهیز او نه روزل کیږي، خو په افغانستان کې پولیس په مستقیمه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره جګړه کوي. له کوم وخت راهیسې افغان پولیسو ته دا مسؤلیت سپارل شوی دی؟ د پوځي چارو کارپوه اسدالله ولوالجي په دې اړه وایي:
اصلا در افغانستان در زمان حکومت کارمل و دکتر نجیب بسیار زیاد،
اصلا په افغانستان کې د کارمل او ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال دا مسله معقوله وګڼل شوه. ګلاب زوی یې د کورنیو چارو د وزیر په توګه وټاکه او د اردو په څیر پراخ تشکیلات یې ورته ورکړل. زغروال، وسایط، درنې وسلې او حتی ټانکونه یې ورته ورکړل. له همغه وخت راهیسې د کورنیو چارو وزارت د اردو په شان پوځي عملیات پر مخ وړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مهال څه ډول تشکیلات لري او د پولیسو د ښه تجهیز لپاره څه پلانونه لري؟ د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وان نجیب دانش په دې اړه وایي:
در گذشته به صورت جدی و مجانبهش در مورد تجهیزات نیروهای پولیس توجه صورت نگرفت، چون
په تیر وخت کې د پولیسو د تجهیزاتو په اړه په جدي او ټولرخیزه توګه پاملرنه نه وشوي. دې ته په پام سره چې د پولیسو دنده د قانون پلي کول دي، په همدې اساس ابتدایي امکانات ورکړل شوي وو. دې ته په پام سره چې موږ په یوې لویه جګړه کې ښکېل یو او سرتیري مو هره ورځ قرباني ورکوي، موجوده ګواښونو سره په مقایسه تجهیزاتو ته اړتیا لرو. په دې وروستیو کلونو کې دې موضوع ته پاملرنه شوې ده. یو اندازه درنې وسلې، زغراوال، وسایط او څه ته مو چې اړتیا لرله راکړل شوي دي، خو دا کافي نه دي.
دا چې دا وضعیت بدل شي او پولیس یوازې د ښارونو د امنیت او جنایي پیښو سره مبارزه وکړي، څه پلانونه موجود دي؟ د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایند:
ما روی یک برنامه کار داریم به نام نقشه راه، کمی پلان 4 ساله وزارت
داریم. موږ د لارې په یوه نقشه کار کوو چې د کورنیو چارو د وزارت څلور کلن پلان جوړوي، او په هغه کې زیات تمرکز به همدې شوی چې پولیس خپل اصلي مسؤلیت تستون شي، قانون پلی کړي او د جګړې مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. لومړني ګامونه اخیستل شوي او تمه ده چې موږ خپل اصلي مسؤلیت ته بیرته وګرځو او په سمه او غوره توګه په خپلو دندو کې بریالیتوبونه ولرو.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون په راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال لپیل راهیسې تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو 303 پیته بریدونه کړی دي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې جګړه دوام لري، او په دې جګړو کې د نورو امنیتي ځواکونو په مقایسه د پولیسو مرګ ژوبله زیاته ده.
دوستانو، زموږ غلازادې راډیو نوري اوس هم د دې خصات ورسته خبري ریپورت د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لری کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. دا دی ریپورت جزئیات لا فریبا ظاهر ناورو.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د جان رسپانی د هغې مقاله په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پاوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پاوځ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکې راغلي چې پاوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پاوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبرې غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خبرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ، او دوی اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نیټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د رسپانه یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په شپږمه یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکی حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوي وې. المیدا د ورسپانی په لومړی مخ کې په یو مقاله کې لیکلی چې په هغه امنیتی غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي و چې د یاغیانو پر وړاندې اقدام وکړي کنه له نړیوال انزوا سره به مخامخ شي. پاکستان هغه وته چې پوځ پکې تر ډیره واکمن دی او په تیرو دورو کې د نواز شریف د پخوانی حکومت په ګډون څو ستر زمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرت لری کړی دی. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ له هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه واده ملکی حکومت درتلونکو په اړه اندیشنې راپورته کوي. پاکستان په 1947 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیسته. په دې اویا کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه واده اداره کړی دی.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو مشر پرون ویل چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره په روانو 13 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابیدل ښایي دوام وکړي. د بغلان څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د برکه ولسوالۍ په مرکز ډلهییزه حمله کړې. په شمال ختیځ زون کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو او د کلایزال ولسوالۍ په اړوند سیمو کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وکړي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداري یا اف بي اي سرپرست مشر پرون د دې ادارې د پخواني مشر د لرې کولو په اړه په څو برخو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو د څرګندونو مخالفي ویناوې وکړي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویبپاڼه د ولولې و سم راځو. 19 پروګرام ته ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو ښه راغلاست. د ځوان فکر خبرونه ته چې بلخ ولایته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې موږ د کوچې تو کم د ستونزو په اړه سره خبرې کوو او په شمالي ولایتونو کې په خاص ډول په بلخ ولایت کې له مختلفو سیمو څخه دلته د کوچیانو مشران راټول شوي دي او سره خبرې کوو چې کومې ستونزې دي، دولت څه کارونه ته تسره کړي او دوی څومره توانایي دي خپل د ستونزې حل کړي. زما سره قدرمن میلمانه هر یو د بلخ د کوچانو د مدیریت مشر غلام فاروق عبیدی، په شمال کې د کوچانو د شورا مشر سید محمد حریق، همدارنګه د کوچانو بل مشر استازی په بلخ ولایت کې محمد اقبال سیرت او تر څنګ بل مشر دلته موجود دی محمد حسین قاضی زاده. چې پیل بل ښاغلی عبیدی صاحب څخه وکړو چې په بلخ ولایت کې دلته دولتي چارواکی دی د کوچانو پراس کې قرار لري، دوی ته به ستونزې معلومه وي او دا به هم ترې وپوښتو چې دولت هدي دوی سره څومره مرسته کړې. په سر کې عبیدی صاحب که د ستونزې یو ریلیست کړو چې کومې ستونزې دي، همدا ستونزې څه دي او تر دمه به وروسته بیا په خبرې وکړو چې دولت څومره مرسته یې ورته کړې.
کوچان خو واقعتا په بلخ ولایت کې ستونزې لري او د ستونزو سره مخ دي. تعلیم بحث کړو، د معیشت، د ژوند، د ځمکو د دې بخ کې څو کوچان د ستونزې لري او موږ د سینه چې یو دغه ستونزې لرو په اړه کې خو بیا تر څنګ دغه کارونه مرته سوي دي. لکه کوچان د فرض مثال د شارک د باج مکاتب نو کوچان ستونزې هم لري او ورته کارونه هم سوي دي.
تر ټولو د ستونزې د دولتي چارواکو پاند د کوچان لپاره څه د تاسو د استادې په دولت کې
غټه ستونزې یا د سیوم د ستونزې د کوچان د چې د اوس ستر لاسو غریوان دی هغه د کوچان مال چرونه دي. دا و څر ځایونه دي چې اوس غصب شوی دي، یعنی تقریبا په 1590 یعنی یخې د سوي چې نشته هم دا هم د غلری امکان لري. په ټول ولسوالۍ کې د کوچانو ملچرونه غصب دي، زورواک کرل دي یا فرض مثال دغه کړي د اړولې دي، هغه به نشان کرل دي، هغه به کښتونه کرل سوي دي. نو د کوچانو لو عمده ستونزه دغه ده. بل بیا کوچان چې باید د دغه ورته اوسې رسیدګي د کوچانو دي مشکل ده چې هغه سوي هم ده تقریبا سوي ده. نو موږ دا امید لرو چې په دې وخت کې د کوچانو لپاره چې غټه لاسته راوړنه سوي دغه د کوچانو لپاره یو شارک دي چې تاسو مخکې موږ دې دغه کړې خبرې چې 15000 جریبه ده. نو دا هم د کوچانو لپاره سهولت دی او لاسته راوړنه ده. بل د کوچانو لپاره دا سهولت سو بل د کوچانو عمده ستونزه په تعلیم او دغه کې ده، تربیه کې ده چې هغه ښوونه روزنه ده. کوچان کافي مکتبونه نه لري او بل ستونزه چې کوچان ورسره مخ دي هغه د اوبو څښاک دی. د څښاک اوبه دي چې پاکې اوبه دي هغه نه لري. په ټول دغه کې ولایت کې دا اوس موږ کوچان چې استفاده کوي د سم اوبو نه کوي. فرمثال هغه ځای کې چې کوچي اوسېږي په هغه ځای کې پښتانان یا به دغه ورکی نتیجه نه ورکی او دولت ورته دومره دغه نه کړي توجه چې هلته کویان ورته صحیح ووهي او دغون استفاده وکړي. خو بیا هم څه نا څه کار سوی چې هغه کافي نه دي او په ټول ولسوالیو کې مونږ دویمه ستونزه دا ده. نور نو د کوچیان لپاره چې باید کار وسي مونږ دا پیشنهاد هم کړی او دم ورته ویلي هم دي دولت ته چې مونږ باید یو پاهیز د یو پل په منځ کې د دولت او د خلکو د کوچیانو یو دم ورته ویلي چې کوچیانو باید لنډمهاله کورسونه جوړ شي، د کوچیانو لپاره باید سیمینارونه ونیول شي، د کوچیانو د سرخیلانو په خاطر چې باید خپل په دغه کې یعنی دغه ورته وو چې آګاهي عامه ورته وایه یا څه شي داسې دوی پوه شي دې باندې چې دا زموږ مشکلات څه دي او دوی دا درک کړي. دا وایي د ځان سره چې مونږ والا په دغه شي کې مونږ مشکل لرو. فرض مثال یو مشکل مونږ ته وایي چې کوچیان که مشکل لري، فرض مثال د صحت بخش کې مونږ یو لر منطقه لري چې فقط ته زاري وایو، یا فرض مثال یو بل منطقه درته په نخه کوم چې هغه دغه ده صدمیش دی چې د دې ځای نه فرض مثال که د کوچیانو یو 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 سیاسه رکه مریضي اولاد بند یا هر دغه چې څو هغه دغه پورې را رسوي بازار پورې ډېر وخت تېرېږي، هغه شاید دغه ستا د امکان چې لاره کې تلف شي. مونږ دا غوښتنه کړې چې باید د کوچیانو لپاره هلته کلینیکونه جوړ شي په هغه نږدې منطقو کې چې دوی ورته دغه وکړي رسیدګي وکړي. دا د کوچیانو عمده ستونزې دي، خو ډېرې ستونزې کوچیان لري. یعنې که داسې درته وایي په ټولو کې د کوچیانو یوه ستونزه هم اوسه پورې په دغه څوارلس کاله د همدغه حکومت کې نه ده حل شوې، بنیادي نه ده حل شوې.
کور ودان اریخ صاحب، تاسو په شمازو کې یوازې د بلخ ولایت د کوچیانو استازیتوب نه کوئ، د نهو ولایتونو استازي تاسو سره راغونډې په یوه شورا کې اول د شورا په اړه معلومات راکړئ او وروسته به په دې هم خبرې وکړو چې په نورو ولایتونو کې کوچیان د ورته ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې ستونزو ته بلخ ولایت کوچیانو رئیس صاحب اشاره وکړه، نو د دغه ستونزو د حل په خاطر باندې شمال کوچیانو فکر وکړي چې دې ته باید یو د حل معقوله لاره یو داسې یو طریقه ورته جوړ کړو چې دا ستونزې موږ خپله تعقیب کړای شو او په منظم شکل یې نظام ته ورسو، محلي اداراتو ته، مرکزي نظام ته. نو مخکې د شورا سوال چې تاسو وکړئ، موږ په دغه هدف باندې د شورا په جوړولو باندې فکر وکړي چې بالاخره ایجاد شوه چې موږ به د شمال د کوچیانو فسطحه د یوه ادرس څخه د شمال په پنځو ولایتو کې لکه سمنګان، بلخ، جوزجان، سرف الفاریاب کې به د دې کوچیانو ستونزې راغونډوو او محلي ادارات سره به خبرې کوو، مرکزي ادارات سره به خبرې باندې کوو او په مملکت په سطحه به بیا د کوچیانو چې کوم پروګرامونه دي د هغوی د دوی دپاره به د هغوی څخه خپل ونډه او سهم اخلو. نو په دې خاطر باندې دا شورا ډېره اړینه وه چې باید جوړه شوې وه چې الحمدلله جوړه شوه. اوس په هغه ابتدایي مراحلو کې یو شورا لکه څنګه چې مخکې درته وویل د پنځو ولایتو په سطحه به کار کوي او د دې هغه اداري پلاو هم د پنځو ولایتو څخه انتخاب شوی دی چې هغه مسئولیت یې زما سره دی. د بلخ ولایت څخه یو مرستیال د فاریاب ولایت څخه لري دغه شورا، بل مرستیال د سمنګان ولایت څخه لري او د دې شورا هغه منشي د سرپل ولایت څخه انتخاب شوی دی او مالی مسئول د جوزجان ولایت لخوا انتخاب شوی دی چې د شمال ټولو کوچیانو په توافق او موافقه باندې د خلک تعین شوي. په دې په اړه کې به اجرایي شورا درو چې هغه به ستونزې راټولوي، هغه به فیصلې کوي او تطبیق په اړه به اداري پلاوی کار کوي چې هغه ستونزې لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د ژوند په ټولو اړخونو کې ټول افغانان مشکل لري، خصوصا کوچیان ځکه مشکل لري چې د کوچیانو هغه د ژوند ځانګړتیاوې باعث جدي سوي د جدي مشکلات لا ډېرې لکه په داسې سیمو کې اوسېږي چې هغه د هغه د ژوندانه لپاره چې کوم امکانات دي هغوی څخه لري دي، په غرنۍ سیمو کې دوی ژوند کوي، په حال د حرکت کې دي. نو په دې اساس باندې کوچیان تر ډیرو خلکو تر نور ولس ډیر متضرر دي د ژوندانه په ټولو اړخونو کې او ژر متضرر کېدلی شي. نو په دغه اساس باندې شورا به د دغه کوچیانو د حقوقو د اعادې په هکله باندې کار کوي، د قومونو د یووالي او د امنیت او د صلح او په دې ټولو مسایلو کې به موږ خپل په بخش کې کار کوو تر کوم ځای چې وتوانېږو. خو اساسي خبره دا ده چې موږ به د شمال د کوچیانو د حقوقو څخه دفاع کوو او د دوی د ستونزو د حل په خاطر به کار کوو.
لارق صاحب محترم څخه مننه. رب شو ښاغلي اقبال ته، په بلخ ولایت کې تیر کال کې ستونزه دا وه چې واورې به راوولېدې او مالونه، میږې او همداسې نور حیوانات به د کوچیانو په هغه سیمو کې چې لرې پرتې سیمې به تلف شولې. په تیر کال کې هم دا ستونزه موجوده وه، نورو کلونو کې به هم ورته ستونزې موجودې وي، خو د حل په برخه کې د کوچیانو اساسي غوښتنه له حکومت څخه څه ده؟ تاسو د کوچیانو د استازي په توګه نظر مو څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کوچیان خو که څه هم ډېرې ستونزې لري په دې ولایت کې، خو تیر کال د کوچیانو لپاره واقعا یعنی داسې او کالو چې د دوی ډېر حیوانات تلف سول، ډېر مالونه په تلف ورسېدل. نو سکلای کال چې د ورخ له دغه نه کالو کوچانو ته ډېر خوشبینه دي چې کال به کال وي، او هغه ستونزې چې دوی د مالو د څړځایونو په اړه درلودلې هغه ستونزې ته ډېره پورې به حل سي. او دا چې د مالو د تلف حکله باندې راځو، دا چې دولت به دوی ته داسې یو ځایونه جوړ کړي لکه قوتنونه باید جوړ کړي، لکه داسې قوتنونه ورته جوړ کړي چې هغه په ژمي کې که چیرې یو د قوتن زوي او بل دوی ته د خوراکي په حکله باندې وسور کړي، یعنې داسې لکه کنجاړي دي دا وربش دی او جواری دی او ځینې نورې دانې دي، دغه دانې ورته برابرې کې په کوم هغه ورځو کې چې ورښتونه وي واوري وي، دا د واوري مسله یو ورځ دوه ورځې نه دي، په غرونو کې کېدای سي په میاشتو باندې داسې سمیسته دي چې هلته مال بیرون نه سي وتلی. نو دوی ته چې غلې دانې برابرې سي او د بیده ورته برابرې سي او نور واښه ورته برابر سي او ځایونه ورته وپوښل سي د دوی قوتنونه، چې کوم ورځو کې ورښتونه واوري وي نور ستونزې وي مال نه سوی وتلی، نو هلته به دننه په هغه قوتنو کې د دوی د مالونه تر څو چې هوا سمیږي نو هلته به دننه وي، نو کله چې هوا بیا سمه سره بیا بیرون ګرځي. دغه ستونزه ده د کوچیانو چې باید دولت ورته دې ته جدي پاملرنه وکړي چې د دوی د مالو د تلف مخنیوی وسي په دې باندې.
اکثرا پرتو سیمو کې د اوبو د څښاک لپاره د کندو څخه استفاده کیږي، د کوچانو لپاره هم د کندې موجودې دوی خپل جوړې کړي او که له بل طریقه لوبو استفاده کوي، ستونزه څومره غټه ده او د حل په برخه کې وړاندیز غوښتنې نور مسایل کلرې مطرح کړي؟
لکه څنګه چې تاسو وویل کوچان خپل د ضرورت اوبه د همدغه کندو څخه لاسته راوړي، او بل گزینه یا بل لار بغیر له دې څخه چې دوی دغه کندو څخه استفاده وکړي نه لري، ځکه غرنۍ سیمې کې کوچان ژوند کوي او په کومو ځایو کې چې د باران اوبه سره راجمع کېدونکي دي دوی هلته یوه کنده ورته باسي، او دا کنده هر کوچۍ باسلی هم نسی، د هغو توانایي هم کمه ده د دې په جوړېدو کې. خو په هر صورت خپل مشکل چون د اوبو څخه په ژوند کې هیڅ علاج نشته، دوی په یو ترتیب نه په یو ترتیب د دغه اوبو د راجمع کولو لپاره خپل کوشش کوي چې هغه په یو ځای کې راجمع شي او بیا په ژوند کې د دې څخه کار واخلي. د دې د جوړېدو امکانات د دوی سره نشته، که دولت دا همکاري وکړي چې د دې کندو په جوړېدو کې په یو اساسي شکل باندې په داسې طریقه باندې چې د هغې د صحیح برخه هم په نظر کې نیول شوې جوړې شي، او دا به د دوی د مشکل په کمېدو کې یو څه کومک وکړي. او دولت په دغه حصه کې قطعا توجه نه ده کړې، نورې برخې کې هم توجه نه ده کړې، خو د اوبو په حصه کې چې ډېر اساسي رول لري په ژوند کې هېڅ توجه نه ده سوې، او تر اوسه موږ داسې یو شی نه دی لیدلی یا د دولت لخوا څخه یا د خیریه موسسو لخوا څخه چې دوی راغلي میدان ته او د کوچانو د دغه برخې دا ورولو په خاطر یې لاس نیولې د کوچانو سره او د دوی د مشکل د کمولو دپاره کومک کړي.
قاضي زاده صاحب مننه له تاسو څخه. بیا مراشو عبیدي صاحب ته، عبیدي صاحب تاسو په دولت کې استازی دی کوچانو، ولې دولت تر تمه پاملرنه نه ده کړې؟ ستونزه په څه کې وینې؟ نورو برخو کې نورو ریاستونو کې پرمختیا شوې، انکشافونه ترسره شوي دي، پیسې په لکونو ډالر راغلي دي، مصرف شوي دي، بلخ د پرمختیا الګو بلل کیږي په شمازو کې، خو ولې د کوچان مدیریت ته دومره بې پامي ځکه تاسیاته ده؟
د کوچان ریاست ته په بلخ ولایت کې خو موږ دلته نمائندګي د بلخ ولایت کوو، او په دولتي د چوکاټ کې موږ د بلخ ولایت مسؤلیت لرو چې باید سیمونه خبر واخلو او دغه راپور دولت ته ورکړو. نو په دغه چوکاټ کې دولت اصلا توجه نه ده کړې. واقعیت ما مخکې هم درته وویل چې موږ داسې نه ده چې دا غوښتنه مو یو وار کړې دوه واره، په تحریري شکل په شفاهي شکل ورته ورغلي، مسؤولین راغلي دي، کتلي دي، ستونزې کتلي د ریاستو سره ناست یو، خو هغوی موږ ته وایي چې فرض مثال موږ ته مثال درکړو چې انکشاف دیهات ته موږ ورځو، ورته وایي چې هلکه یا رئیس صاحب یا فرض مثال څوک راځي موږ سره کار وکړه که نه دې بخش کې د کوچانو موږ ته څه ووهه، هغوی راته وایي چې نه د کوچانو لپاره موږ مستقله بودیجه نه لرو دې نامه باندې.
عبیدي صاحب د بلخ مالیه اداره څومره مرسته سره کړې په تیرو 14 کلونو کې دا قرض شاید ما چې کوچان ډېر په ستونزو کې وو او دوی تل دغه ستونزه شریکول له موږ سره چې د بلخ محلي اداره چارواکي دوه ګونه چلند کوي د مور مری چلند ورسره کیږي او ستونزه نه ده حل شوې کومک نه ورسره کوي اوس موږ د همغږي څنګه ده دې اوس مغه دوه ګونه دی یا که تغییر پکې راغلی او تغییر پکې ترسره شوی دی
د محلي ادارات سره موږ فضل خدای ښه روابط لرو او ښه همغږي ورسره لرو خو بعض شیان دي چې کړي دي زموږ سره محلي ادارې موږ سره کړي فرض مثال موږ یو د بیلګې په توګه وایو د کوچان د شارک مسله ده چې په دې کې محلي ادارې موږ سره مستقیم دخیله وه او موږ سره مستقیم کار کوو یعنی دا نسو ویلی چې محلي ادارات موږ سره کار نه ده کړی یا فرض مثال موږ سره همغږي نه ده کړی یو هغه اختصاصي موضوعګانې لکه فرض مثال د پیسو دغې مسلې فرض مثال د اوبو ستونزه یا فرض مثال داسې ستونزه د معارف ستونزه یعنی دا خو د محلي ادارې په دغه کې هم نه ده فرض مثال چې وایي چې فرض مثال زه دغه ته وایم رئیس د انکشاف دیهات ته زه ورته وایم چې د کوچانو ته باید مونږ په صدمیش کې 15 ووهو 15 کویان ووهو هغه ورځ ما ورسره بحث کړی و په دغه کې ولایت کې بیا ده ماته وویل چې په دغه نوم باندې د کوچانو په خاطر باندې مونږ تخصیص نه لرو تاسې دغه ځای
نه یو ډول د نه همکارۍ انګیزه نه ده
ده بالکل ته اوس زه سره تم دې ته بیا ما ورته وویل چې دا خو عام خلک دي ته خو عام خلکو ته کار کوي کنه تو عام خلکو ته شوراګان ته کار کوي دي کې به مونږ هم دغه څه مستفید شو بیا هغه دا د غلطه نیولې او دلیل دی راته ویل فردا یو مثال ده کنه د بیلګې په توګه بیا راته ویل چې په دغه نامه باندې مونږ بودیجه نه لرو د کوچی په نامه باندې چې مونږ ورته چاله کده کوچی
افغان نه دی کوچی طبیعت نه لري کوچی تذکره نه لري ولې
اوس به ما دغه ورته ویل مال کوچان مونږ دغه ملک طبیعت ته ورو دام دغه ځای باید ته خدمات ټول دی یو ساندغه کې بیا راته ویل چې دا خو د سوي پر سر دغه هم کار خو هغه څه چې لازم ده هیڅ فرض مثال د زراعت ریاست مالداری او زراعت د غو سره فرض مثال د حوادث ریاست موږ سره هیڅ کومک نه کړي قطعی موږ مال تلف سودام وکړل ورته عریضه وړاندې سولې ورته ولا دین هم باندې موږ دغه نور تخصیص ما غږم چې په دغه مجلس د ادارې کې مدا ویل مکتوب مې ورکړ رسمي پر سر دغه هم هغه وایي چې نه په دین هم باندې موږ نه لرو دا صحیح ده چې دا دغه کړی ده فرض مثال بعض ریاستو موږ سره دا دوه ګونه دغه کړی ده چلند خو وایو دغه کې زه ورته وایم مخامخ موږ ورسره ناست یو دا کړی ده چې باید هغه څه وو نور ته کړی وي موږ ته باید کړی وي اصلا په ټوله کې بس په ټوله کې دولت په پراس کې دولت اوس بیا داسې دغه سوی د انګیزه سوی د کوچان دباره باید کار وسي دا اوس دغه چې دی رئیس جمهور اشرف غنی دا خو په ټوله کې نه دی په ټوله کې اصلا دولت سمه برنامه د کوچان دپاره نه لري قطعی بله ستونزه دا ده د کوچانو په خاطر باندې چې باید ستونزې ورته حل شي کوچان یوازینۍ د دغه نه ولایت کې مونږ یو نماینده هم نه لرو د کوچانو یوازینۍ غټه ستونزه دا ده فرض مثال زه درته مثال درکوم په لوګر کې فرض مثال مونږ تاسو یو ډېر ښه ولایت هم ده او ټول خلک یې پیژني هم په هغه ځای کې هغه وکیل لري هغه مستقیم ورسره په ارتباط کې ده مستقیم په ارتباط کې وکیل ورځي وزیر ته کینی ورته وایي کاکا مالا
وکیل تاسو انتصابي غواړئ یا انتخابي
نه مونږ انتخابي وکیل غواړو هم انتصابي غواړو زمونږ نه دي زمونږ په دې ولایت کې په درې دورو کې په دوه دورو کې چې ختم شوې دا اوس د پارلمان وهم کال کې اتم کال روان ده غیر قانوني
خو انتخابي کې خو باید کوچان رای ورکړي د انتخاب په اساس باید هغه شي د دې پخوا پښتنو ستونزه درلوده چې اساس هلته کم دی خو که انتصابي ډول یې غواړي هغه بیا ځانګړې مسله ده
انتخابي ډول خو مونږ دوه دورې خپل اساس درلوده موږ سره جبر وسو موږ سره جفا وسل واقعیت کې د دې یو دلته نه د هرې خوانه را سره وسوله مونږ ګوره د یو ځانګړې ولایت نه څلور وکیل دي په ټول افغانستان
کې موږ سره خبرې وکړو تاسو خمانه نه اریخ صاحب محترم کوچانو په واقعیت یو ستونزه هم دبل کې چې دوی استاز نه لري هندوان دي مثلا په مشرانو جرګه کې دوی استاز لري او وایي کی چې لبل څخه د کوچانو یو استاز هم ملته موجود ده
نه
ولا خو دا چې دولت سره همکاري نه ده کړې تر دې مننه د تمویل د ستونزې حل کړې یو مسله بل د مؤسسه خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو مرستې نسبتا غنورو تو کوم ته چې د بلخ یا نور شمالي ولایتونو کې سره کیږي دوی هم د دولت ترڅنګ د کوچان سره دوه ګونه چلند کوي عمل په څه کې دي
د دې د مقصد دغه دوه سوالو ته جواب ویلي یو ارز کوم مخکنی رئیس یې بده
قاضی زید صاحب دوستان د خبرو په اساس کچیر د کوچانو ستونزو ته په دې ډېر لسوارلس کلو کې دولت توجه کړی وای. دې ته ضرورت نه و چې موږ شوراګانې جوړې کړو د خلک په تکلیف کو. کله چې شوراګانې جوړو کله چې منډې وهو د دې معنا دا ده چې کوچیانو ته توجه نه ده شوې، په هېڅ بخش کې توجه نه ده شوې. موږ په کراتو باندې د ژوندانه د ټولو بخشو د ستونزو د حل په خاطر باندې مشخص پروپوزلونه ورکړي دي، نظام ته، موسساتو ته، دولتي اداراتو ته، د صحي څخه رانیولې د تعلیمي په ټولو بخشو کې هم توجه نه ده شوې. دا افشار موضوع ده ټول. نو دا شورا مو ځکه جوړه کړه چې دا یو حالت د فشار وګرځو په دولت باندې او دا په فشار باندې ګرځو. لکه څنګه چې تاسو وویل په دې شک نسته چې په شمال کې د کوچیانو دا دوه دورې په ولسي جرګه کې البته استازی د شمال نه لانړی. دلایل یې دا دي چې د قانون اساسي د درې اتیامې مادې فکر کوم چې غلطه نه کوم، د دغه مادې خلاف د کوچیانو د ټول مملکت فساد د کوچیانو انتخاباتي حوزه په داسې شکل جوړه نه شوه چې د هر سمته د خپل استازي د تعین یا د استازي د معرفي کولو هغه سهولتونه ورته جوړ کړي. د اساسي قانون درې اتیامې ماده فکر کوم دغسې حکم کوي چې د انتخاباتي نظام باید داسې جوړ شي چې هر منطقې خلکو ته د خپل استازي د انتخاب ښه زمینه مساعد شي. دوی په مخکني قانون کې ټول افغانستان د کوچیانو لپاره یوه حوزه ټاکلې وه چې کوم کوچی کاندید چې ځان کاندید په ټول افغانستان کې باید رایه واخلي، لکه ریاست جمهوریت تو کاندید دا په هیڅ ملک کې دا رقم نشته. په دغه اساس باندې د شمال ځکه استازي معرفي نه کړای شو چې دلته نظام نسبتا په تیرو انتخاباتو کې اوس بل لږ نام نیسي وي، دلته صحیح انتخابات کېدل په نورو سمتو کې خلکو صندوقونه ډکول، ځکه هلته امنیت نه و، هلته کورونه خلکو صندوقونه خلکو کورو ته وړه درایګري په ورځ باندې هلته ډکول او دلته خلکو فزیکي رایه ورکول. نو دا واخو بیا نه سره مقایسه کېدلی. دا لامل شو چې دوه واره د کوچیانو شمال کوچیانو استازي معرفي نه کړای شو. شورا په دې اکله باندې لومړنی اقدام ځکه کړی دی چې د اوس د شورا د جوړېدو سره سم اصلاحات انتخاباتي اصلاحات روان دي. نو په دغه اساس باندې شورا منظم کار کړی، دقیق کار کړی دی او لاسته راوړنه هم انشاءالله لري. هغه لاسته راوړنه دا ده چې موږ غواړو چې د کوچیانو لپاره افغانستان په حفظو باندې بدل شي، چې دا هم د شورا لخوا رسمن د ریاست جمهوریت څخه نیولې انتخاباتي اداره ټول اداراتو ته رسمن مکتوبونه لیږلي دي او تللي وي بسي رئیس انتخابات سره مغونډې کړي دي په دې مسایلو باندې د ټولو بخشو سره. اوس وعده راسره شوی ده چې ټول افغانستان به کوچیانو لپاره اوه حفظې ته نیسي چې په هغه کې به شمال غرب، شمال شرق، غرب هرات، زون قندهار، پکتیا، خوست، کابل چې مرکز دی او شرق اوه حفظې به د هرې حفظې نه به بیا یو سړی خامخا راځي. کله چې استازی راغی هغه په هغه وخت کې به بیا د کوچیانو مشکل هغه استازی رسوي څه توجه به هم ورته وشي. دا د شورا لاسته راوړنه دا د ولسي جرګې لپاره ده. البته پاتې شو د سنا په حساب باندې سنا په ټول افغانستان کې اساسي قانون کې کوچیانو ته فرد دوه نفر سهم ورکول شوي. په داسې حال کې چې د مملکت فساد کې چیرې محاسبه وکړو کوچیانو لپاره هم په سنا کې کم سهم ورکول شوی، هم په ولسي جرګه کې کوچیانو د 15 میلیون په شاوخوا باندې اټکل کېږي. په افغانستان کې که 3 میلیونه وي نو که چیرې حساب ورته وکړو 2.5 سوه ولسي جرګې غړي لرو، موږ ته تقریبا 10-12 نفر رسی کوچیانو د مملکت په سطح باندې. دا خو به هغه کړنه ده چې موږ په راتلونکي کې به خامخا د نظام سره د مملکت په سطح د کوچیانو خبره کوو. خو بله موضوع ده، خو د اوس لپاره مو همداسې یو پلان نیولی دی. پاتې شو د موسساتو په باره کې. موسساتو خو خبره دا ده چې موسسات چې توجه کوي یا نه کوي دا په محلي اداراتو پورې ډېره مربوطه ده، ځکه چې محلي ادارات که څوک یو موسسې ته یو درخواست وړاندې کوي چې زه په دغه بخش کې مشکل لرم یا یو منطقه یا یو سیمه، هغه اړوند ادارات لکه مخکې چې رئیس صاحب د انکشاف دیاتو بعضې ادارات ته اشاره وکړه، هغوی په دې کې ځکه رول لري چې هغوی د دغه موسساتو په تشویق ډېر رول لوبولی شي چې په دغه ساحه کې تاسو باید کار وکړي. متاسفانه دا کار موږ سره نه تنها په بلخ کې، په دې 15 ولایتو کې لکه څنګه چې لازم و دا دوی موسسات توجه نه ده کړې. خو په هر صورت باندې موږ د شورا ایجاد په همدې هدف دی چې موږ باید موسسات سره هم خبرې وکړو، بین المللي موسسات هم دې ته قانع کړو، ځکه د کوچیانو رشد د افغانستان رشد بولو موږ. یعنې کوچیان که چېرې رشد وکړي، د کوچیانو مالداري رشد وکړي، دا مملکت کې دا فعلاً دا چې په راتلونکي کې به معدنیات راوځي، نور سکتورونه به فعالې ږه، خو بله موضوع ده. خو فعلاً موږ ډېره فیصدي د اقتصاد د مملکت په دې دوو سکتورو باندې ولاړه ده، چې هغه زراعت او مالداري. او مالداري تقریبا 80% مربوط کوچیانو ده. نو کله چې موږ د کوچیانو د رشد، د کوچیانو د مالداري، دوی رشد، د کوچیانو د ژوندانه د شوالي په اغله باندې خبرې کوو، په دې د دې یو 50% ګټه که کوچی ویني، 50% ګټه د اقتصاد ویني، ملي اقتصاد. اوس زه یو مثال درکوم، کچیر د کوچانو مالداری نه وي. اوس موږ د مال غوښه دلته به 300 روپۍ اخلو یا به 350 روپۍ اخلو، د خوسی دا به 250 روپۍ اخلو. نو کچیر د کوچانو سره مالداری نه وي، ممکن ته به 1000 افغانۍ باندې مې یو کیلو غوښه پیدا نه کړي، او که دې ته رشد ورکړو ممکن اوس به 300 دا شاید به 200 وکړو. نو په دې اساس باندې مهمه ډېره ده چې د کوچانو سره باید کومک وشي، د کوچانو د مالدارۍ د رشد په باره کې کومک وشي، چې هم کوچي لپاره ګټه ده او هم ملي اقتصاد ته ګټه.
مننه رابو شو. بیا هم اقبال صاحب ته د مالسر ستونزه نه یوازې په سات میش چمتال کې، په خلم کې، په بلخ کې، په چارولا کې، په مختلفو سیمو کې موجوده ده، او په ټوله کې خبرې وکړې نه یوازې په بلخ کې، په نورو ولایتونو کې هم څکه تاسو د شورا غړی هم یا معلومات درته شته د مالسر په اړه معلومات راکړي، ستونزه په اړه څومره حل شوي دي، څومره پر ځای پاتې دي، او څومره تاسو هڅه کړې چې حل شي؟
څه هم مالچرونه خو پخوا د کوچیانو په لاس کې ډېرې مځکې وي، لکه فرض کړه په 44 سالۍ کې د سدمیر سیمو په زرهاو بلکې په لسهاو په لکهاو جیربه ځمکې د کوچیانو په لاس کې وي. خو نن سبا کم کسان چې په بلخ کې یا په شمالي ټولو ولایتونو کې د کوچیان حق شر دي چې اکثره یو قوم پورې تړلی دي، یعنی په سلو کې 90 یا 95% دا په یو قوم پورې تړلی دي چې هغه قوم تسنن ډېره پاملرنه نه کېږي، او هغه قوم چې ډېر څه په لاس کې دودل تېر حکومتو دي او ځمکه په لاس ورکړې وي، هغه ځمکې نن سبا نورو کسان تېن نیولې دي، او که دغه ځمکې په لکهاو یا په سلهاو جرب ځمکې وي، په زرهاو جرب ځمکې وي، نن هغه جرب ته راغلي دي.
او منظور لقام څخه څه دی؟ ځکه کوچانو کې دلته مختلف قومونه دي، هزاراګان دي، پښتانه دي، عرب دي، او مختلف توکمونه دي دلته، او اکثرا وایي کی چې د شمال کوچن ناقلین دي او راغلي د نو جنوبي ولایتونو دلته کله کله ځکه هم ورکل شوی وي او وخت لري غصبې وي دي. د حقیقت لري نه لري؟
فکر کوم چې ما مخکې ته د اشاره وکړه چې په سلو کې 95% د کوچۍ قوم لقام څخه مې هدف پښتون ده، یعنی چې زیات پښتانه دي. کوم کسان چې پښتنو ډېر مځکې درلودلې هغه نورو قومو ته نه غصب کړې، تینوی نیولې په نامه د فروژې، تینوی نیولې په نامه د قومي سهمو، تینوی نیولې په نامه د جهادي ټیکدارانو، تینوی نیولې. حتی ځینې کسان دا دې ته اشاره کوي چې دا زموږ د جهاد ثمره ده، دا په خپله کوچي ته فرض کړه 150 کاله پخوا ورکول شوی وه، د رسمي او قانوني حکومتو لخوا ورکول شوی وه. نن سبا هغه جهادي ټیکدارانو د خپل د جماعت جهاد د ثمرې په توګه هغه تینوی نیولې. نو همدغه لامل ده چې کوچانو خپل ځمکې تر ډیره پورې له لاسه ورکړې دي. نو موږ د حکومت نه د غوښتنه کوو چې هغه ځمکې چې کوچان ته په لاس ورکړل شوې او هغه نن سبا تېنه خلکو زورواکو په زور تېنه نیولې دي، نو غواړو چې دا بیرته کوچان ته په لاس باندې ورکړي. ځکه موږ دا ادعا کوو چې افغانستان په سلو کې 80 یا 85% سلنه کرنیز او مالداری مملکت ده، نو که چیرې زمونږ مالدار سره زمونږ کوچي سره دغه مرستې ونیسي، څړځایونه په لاس باندې ورنیسي، نو دا څړځایونه تېنه خلک غصب کړي، نو زمونږ دا د کوچانو مالداري ورسته بلې ورځې پورې کمیږي او دا له لاسه نه ځي. نو همدا وجه ده چې نن سبا زمونږ مالداري ته ډېره توجه پاملرنه نه ده سوې، چې له خارج نه فرض کړه پاکستان نه ګو میخې راځي، نورو ملکونه ځینې نورو وښې راځي، چاته ځینې علما ورباندې د حرامو د مشکوکو وښې ورباندې فتوا کوي. که چیرې زمونږ مالداري ته صحیح پاملرنه او توجه وشي، دا زمونږ کوچي سره او مالدارو سره کومک وشي، او دا څړځایونه بیرته په لاس ورکول شي، او دوی ته غلې دانې په لاس ورکول شي، نو فکر کوم چې زمونږ مالداري به په ملک کې ډېره وده وکړي. او که دا وده ونه کړي، نو لکه څنګه چې رئیس صاحب دې ته مخکې اشاره وکړه، که چیرې زمونږ مالداري وده وکړي او د مالدار سره د کوچي سره مرسته او کومکونه وشي، خارجي موسساتو سره کومک وکړي، خپل دولت سره کومک وکړي، فرض کړه ډېره توجه پکې لازمه ده، محلي دولت ده، نو محلي دولت دا توجه نه کوي، ورته یو په بلخ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې چې هغه کم څړځایونه د کوچیانو د مالدارو په لاس کې وو هغه تېنه نیول شوي دي. نو که دولت بیرته دې ته کوچي ته پاملرنه وکړي، دا مرستې ورسره وکړي، دیو ته کوهي وکړي، دیو ته کندې وکړي، او د دې په غلې ودانو کې ورسره کومک وکړي، فکر کوم چې کوچه یا مالداري به ډېر رشد وکړي.
مننه اقبال صاحب. مننه قضیه صاحب، تر اوسه ټولې خبرې کې جام بندې کوي او ټولې ستونزې په لنډو کې کوي، مثلا کومې ستونزې ډېرې مهمې دي او په کومو نورو مسایلو چې تاسو دولت ته وړاندیز لرئ، محلي دولت ته، مرکزی دولت ته، هر وختونه چې لرئ، ماکه په خدمت کې.
کوچان د افغانستان یو مهم او عمده قشر تشکیلوي، نو د دولت دا وظیفه ده چې د خپل وګړو او د خپل اتباعو دپاره سهولتونه برابر کړي او د هغو د ژوند د ښه والي دپاره کار وکړي. دا د دولت وظیفه ده. او راس ودیته چې ملګرو چې خبرې وکړي دغه مشکلات حل غواړي، او دا حل خو د ډیر لسور لسکاله عملی بڼه نه پیدا کړي. نو کچېری د اقتصاد ملک قوي کول غواړي دولت، او د یو دولت په شکل باندې خپل اتباع پر ګران دي، او دا غو د ژوند د شیګونو د آماده کول د لپاره وظیفه لري، دا وظیفه باید سرته ورسي او د یو دولت په شکل باندې راوزی، او د خلکو د مشکلاتو د حل لپاره ځغاسته وکړي او مؤسسې راجذب کړي او بودیجه ورته پیدا کړي. نو د محلي ادارو هم دغه وظیفه ده، خو متاسفانه چې نه محلي ادارې نه مرکزي دولت د کوچان د اساسي مشکلاتو د حل لپاره عملی ګامونه تر اوسه نه دي اخیستي، او کوچان ډېر په مشکلاتو کې ژوند تېروي.
دوستانو، د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ته ځانګړې شوې وه. په دې خپرونه کې مو د کوچي توکم په ستونزو خبرې وکړې چې د حل لارې هم دولت ته پیشنهاد شولې، او تر څنګ یې ستونزې هم وویل شولې. نو هیله دا ده چې د ستونزې ژر تر ژره حل شي او دولت هم ورته پاملرنه ولري. تر بلې خپرونه چې یازه او یا هم زما نور همکاران له نورو ولایتونو څخه له تاسو سره یو ځای کېږو، په الله مسپار، خدای پامه.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.